خلاصه د خپل فارم په باره کې راته وایست.
زمو فارم ګورا په ننګرهار کې دی، پروداتو له سوال کې زه خپل د 15 چرګان فارم لرم.
درست، 15000 چرګان نو فارم لري، او لڅومره مودې راسي دا فارم لري؟ ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتلې؟
زیاتوي، یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم، د 3000 چرګان او
ورسره بلی چې دې راکارو بار کوه. اټکولا صاحب، دا وایي په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوختي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 15 کسان.
15 کسان، درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي، او کنه حلالوي غوخه او واګي بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وړو، چرګان مارکیټ ته وړو خرڅوي.
یو واس چرګان وړي او کاګي هم
نازخ ولله هغو نغن لرم، صرف زاده وخینو چرګانو.
وخینو چرګانو، ډیر ښه، ډیر مننه، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، که زموږ اوریدونکو ته وایي چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي، او څه فکر کوي چې دغه فارمونه د ننګرهار ارتیا پوره کوي او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سلامات صاحب، تاسو ته تاسو دلاري مطول اوریدونکو ته، بالخصوص زمونږ مرګره مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او اتیرجان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای می عزتمن کا مجموع کی خودل ته سلامات صاحب محترم سرویګان ډیری شو دي، او مختلف ارقام خلکو خودل دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعال فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دي، تقریبا 1200 فارمون پورې برابر دي. کچیر ته دغه فارمونه ډک وسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي، او تر څنګ نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون دا جلال آباد مرکز دی، د نورو ولایتونو د لغمان او کونړ د دې ساحونو هم چرګان همدلته راځي، او بیا د دې ځای دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته، هم ورځي انتقالیږي.
بله، تاسو ویل چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شئ چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ ټټورو وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شی دی جناب سروان صاحب محترم، چې ارچا د خپل اقتصادي وړتیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د 1000 چرګانو نیول تر تقریبا 15000 چرګانو پوری دلته په افغانستان کې د غشت د لاغه په ننګرهار کې فارمونه شته دي.
درست، ډیره سیاته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، کته سي راتو وایست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته، او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له ګاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې ساروان ستاسو ته دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولاته سلامونه نکېلي او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
ساروان صاحب، غواړم چې اول د چرګانو په تاریخچه باندې یو زغلنده نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په درشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښینو چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدانه خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شوي وي، طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمیږي او د حل لارې ورته پیدا کیږي؟ مثلا پاولو کې یعنی پاول وختونو کې موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فنی پرسونل نشتون وو چې دا ډیره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخت وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډیره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زموږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی وو، یې هلته چرګان ساتلي وو، دا هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زموږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل چې یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره نو حال چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو ویل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټرینینګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یعنی ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او بیا وروسته خبرې کوو که اول دا راته ووایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډیر فارمونه جوړ شوي دي د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ اوس واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو ښه په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتری رالیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او تون دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، او دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ترکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل لا هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامي شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نوی شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې خبري وکړي؟ آیا د چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب ساروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دی رابطه باندې معلوماتو ک زه به یو خبر وکم چې دلته د دې سکتور اساسي برخې دي، دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه ده، دا ډیره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې، او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګلو برخه ده چې دا هم ډیره یو مهمه برخه ده. او بل برخه چې کوم ده، دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه دي چې ډیره خاصه توجه شي. ترانسه محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته، منګه یو خبره کولای شو چې منګه د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایو خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هوادو ناراضي په ننګرهار کې الحمدلله ډېر کارخانه دي د تل پسالی رغټه کارخانه ده د دانی د هی بسام رغټه کارخانه ده د مشرقي والو هم د سنور نور ډېری کارخانه په ننګرهار کې شته ده ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جاتا د خارج نه واردات کیږي مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادو نه راوړو د خارج نه راوړو په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمامیږي یا مل تا او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کېږي په جی قیمت باندې ورکول کېږي یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټینو کو په افغانستان کې په دې وسنۍ شرط کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چارنو پیګو دي چې څو یو دی فارمارانو ته څو کو نو دلته چې دانا مصرف ډیر شي قیمت لوړ شي بازار کې د چرګ فارمداران چې بیا کل راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وی دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی او خلکم د خلکو ته قازام دی دلته موږ د ول سره لاس او غریوان یو جناب سروان صاحب چې ول همدا یو خبره کې چې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي خلک چې پاکستان نه نزي کوم څنګه مردان خو راځي نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته موږ په داخل کې چیز موږ مصارف په لوړ راځي او البته موږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کول تا مخکې یو ټیک لري خی اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه ځه خلک نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کوي نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ څرګان دي راوړي زموږ بازار کې دې خراب کړی د فارمدارانو
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه همدارز مشبل میلمنده ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شاغل عتیق الله تاسو اوریدونکو څخه هم وس هله د چی ک په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان عمر سره تماس ولسی
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422212 دا شمیره بیا ووري 00422212 زړه مو که د واتس اپ لري تماس نسی او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي او ریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب مهرباني.
دی پښتنه له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسر فارمونه چې د افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرم ولایتو کې جوړ شوی دی لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دی لاته په څه کې د ځایو او دومره خبر مې دا دوم سال مې دا وو چې په دا ساره مونږ کې ټول کې خلک دا غواړي ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه اګو یو د چرګانو باندې چلله د دې دا زنانو ته لیست معلومات ورکي اکثره وخت مرز راځي هغه ټول ترګاني چې ساتل وي کلس وي کشل وي ټول ترې مړي شي نو څه کول په کار دي کلک دي دا چې وضاحت ورکي د خلکو ته معلومات ورکي.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودن. نو لمړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو مهرباني وکړئ کې دی اولی برخه ته تاسو جواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم یو خدا دې چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه چې خوست او ننګرهار د پاکستان سره هم سرحد ولایتونه دي نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلې دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځاینه سره راغلی دی نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دوی
یعنی ستاسو منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري.
نه یو دا موضوع د خلکو تجربه موضوع ده او بل خبر به کې دا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې رغه فارمداري یو د یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف به باندې ډول راځي دا یو موضوع ده.
ولې دلیل څه ده په څه خاطر؟
خو د لپاره هوا برابرول په کار کې ډیره سړه سیمه یې الته بلرګې او زغال د شینه سزول کیږي نو په دې خاطر باندې
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرم وي باید توده شي.
ډاکټر صاحب غالب بدی وخت کې زمونږ سینر مرګره دی تفصیلی معلومات درکې چې یوی افتی
بله مهرباني
چې د افتی د یوی افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پوري په دا ټول په تفصیلی ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړو تاسو ته بخپل ان شاء الله دا
ډیر مننه ډاکټر صاحب غالب مومند دی برخه باندې هم خبري وکي او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلی و چې په دې تاسو خبري وکي چې اکثر دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني دوی څه وکي چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي.
مخکې دې نه چې خپل موضوع تر راشم د تاریخي صاحب سره ملګرتیا وکم مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراکبت ما پالیکا سان مخکې یاد کړم فارم کې چې موږ کله چرګوډه واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 15 سانتي ګریډ درجه وا برابر شي. کاغذ سخت ژمی هم وي خو باید د 15 سانتي ګریډ درجه چې دا پکې رشد کی په دویمه هفته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګریډ اندارنګ په دریمه هفته کې تقریبا 10 شو. دا چې تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې باید 2 درجه دا راښکت شي ترسو پچر باندې خپل باندې کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګرم ساتي او سره هوا پوسټا هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند دی رښتړی یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډیر لوی تاوانونه او زیانونه لري لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو کچرته تاوان کو نو هغه درې لکه افغاني به تاوان کوي. یو خدای چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې پلي کسان ډیر دي یعنی هغه کسان ډیر دي چې د فارم په منیجمنت کې امدارنګ د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات دا غي لبرکا حل کړي نو چون کې په بیا خبره هغه مسله کې توپ راځي چرګان دام یو ساکه دغه دې چې دا روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زای چی کنټرول وی او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي یعنی مرغان چې ورته وي. دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری چون کی زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نو ورکول کیږي ځکه زمونږ په خوا او شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحد ناروغي چې دا د هوا په واسطه انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه انتقالیږي دا د نورو حیواناتو په واسطه انتقالیږي نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی؟ مثلا یو خزه ده یو لاس چرګان لري په دې ارزي چې دا وس خار تفصیلار شي واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم د اقتصادي ارخ باندې هم خبري وکړي.
هو واکسین مونږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو یو هغه واکسین چې هغه دغه فارمونه لپاره دی لکه زردو زم پکشته دنین زردو زم پکشته پنځه زردو زم پکشته لکه یو واکسین زرو چرګان ته تطبیقیږي دنین زرو پنځه زرو ته نو داسې واکسین مونږ لرو د ټول نو کوچنی واکسین ملو هغه کولی شو مونږه د پنځو چرګانو نواله تر سلو چرګانو پورې تطبیق کړو چې د هغې په مارکیټ کې اوس قیمت 30 افغانۍ دی نو کولی شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 30 افغانۍ واکسین د یوې چرګې لپاره کافی دی که څو
نه دا د لس چرګانو نیولې تر سلو چرګانو پورې
ډېر ښه
30 افغانۍ باندې کولی شي چې دا سلو پورې چرګانو
دا خو بیا ارسانه دی او دا اوس چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږو میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین سارانوان صاحب واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي یو څو واکسینونه چې هغه ډېر مهم دي د چرګانو د خطرناکو یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم او شلم ورځ نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي هغه اوږدمهاله پروژه ده چونکې د هغې دپاره ساتل کیږي
اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي یو څوک چې ډاکټر نه وي ابا څنګه پویږي چې کوم واکسین باید واخلي
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی نه داږي د کورنۍ تبان یو کس راځي نو دا واکسین تر لاسه کوي اتنی هغه چې دا واکسین ورته ورکی هغه پانی کس ته پانی کس نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې واخای دویمه دا چې دا واکسین به کې فرق شته اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی پښتو کې توغکی ورته وي او په دری کې ورته مربر دی وي او په انګلیسي کې ورته نیو کاسټل دا د تطبیقي دویم واکسین یو بل وایروس ناروغي دی چې د ګامبورو په نامه ده او دا ورته تطبیقي څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د زیګر مشکلات رامنځته کوي دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او باید ضرور شي چې چاته دا ونه شي نو د ځان سره انده کې ډیر اقتصادي تاوانونه لزان سره
واکسین ارڅوک ورکولې شي کنه باید خامخای وترنری ورکی
واکسین د څه وچی هر څوک ورکول شي هغه واکسین نه چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي هغه بغیر د ویټرنر ډاکټر نه یو کلیوال هم تطبیق کولی شي دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیر تجربه دي کې لري نو هغه هیڅ سره نه وایي ته نه دی هم دا چې نه کیږي ولی کله چې بعض وخت کې دا وی سره دغه پیدا شوه نو دا وټم دا چر هغه سره موجود دی ځکه دا فارمونه دا سيدي چې هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکي کچ لري هغه سره مرسته کوي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مومند یا وريدون خل روز سره او پیښنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم اسماعیل وکابر څخه زما در کوم
مهرباني کوئ
د پښتنه موږ د لوټه باندې د واکسین کوم چې ته په پیشګاری کې وو خو نه کنا د سبو بو کې واچو دا به ترې کومه به ترې موږ ته بل یو بل دی وازون نه چې موږ دا گاونډي وازون نه چې کوم دوا موږ راوړو به کیفیت یې دا واکسین په تاثیر نه کوي موږ څه مشکلات په بارو ته پیدا کیږي او دا د
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو خو خیر خبرې واوریدل شو څو سوالې درلودل ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي
سلام او د نیلم ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره فاډیکا کې لغمان
مهرباني کوئ همدرد صاحب
دما خو یو نظر د ساروان ته لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړه لاسې دلته موسسی چې کوي کنه کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کېږي چې زه وینم چې اکثره خلکو سره دا اوس پرون هم زموږ په سیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو هر څه سیستم یې ورک خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کوم کار نه وایي هغې په دې هیله ورکوي چې تاسو یوکه کاروبار ځان ته جوړ کړئ خو دی څوک چرګان خرڅ کړي څوک ساتي نو زه دغه وایم چې نړیوال خپله وسه کوي ټوله پوره پوره حتی که یو پام خراب شي دې کلي کې په ساحه کښې چې هغه تر څو موسسه را نه شي نو هغه همغسې وران پروت وي نو د موسسو د کور ودان یو دغه خلکو نو ما دغه نظر ده چې باید دغه کار پرې نه دي او هغه د خلکو خواري او هغه کومه هیله چې ده هغه په ځای
بله ډېره مننه سلامت اوسئ بس نو زموږ خلک خو همداسې اموخته شوي دي حال دا دی چې نورو خپل ځان آباد کړی دی بې له دې چې څوک ورسره مرسته وکړي بل اورېدونکی لرو ځان را وپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ تاسې په لاین کې یاست خبرې وکړئ تاسې له موږ سره په لاین کې یاست مهرباني خیر له دوی به تیر شو یوه بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو چې د واټساپ له طریقې را سره دی خبرې وکړئ
السلام علیکم نبی الله زابل
مهرباني کوئ تاسو فکر کوم په هر موضوع کې غواړئ چې خبرې وکړئ مهرباني لږ څه لنډې ډېره مننه سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی به هم واورو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب ازادي راډیو ده د ژوند رنګونه پروګرام خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو ور به شو میلمنو ته مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسې ځواب ووایس اورېدونکي ته ښاغلی عتیق الله ډېر وخت غلی پاتې شو دوی ته به ورشمه چې دی د خپل ژوند راته وایي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي څومره کار غواړي تاسې خپله ورځ څنګه پیلوئ اول کوم کار کوئ
جناب سروان صاحب چرګان خو ډېر زیات زحمت غواړي ځکه چې دا څلیرې ساعته ډیوټي غواړي مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناست دي خو د کېږي نه نو زحمت یې ډېر زیات دی بې حده زیات دی تکلیف یې هم ډېر زیات دی همداسې اوبه ورتګ ده دانه ورتګ ده واکسین تطبیق او د دوایي نو دا زحمت یې ډېر زیات دی
له دې سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کېږي او کنه
ناروغي پیدا کیږي ورته د دې سره چې موږ واکسین هم کوو د واکسینو باوجود بیا هم دا ناروغي ور باندې راځي او ډېرې زیاتې راځي ور باندې نن سبا بیا دا هندي چې ورته وایي ټوکې چې ورته وایي دا بیا زیات شوی دی نو واکسین هم کوو او ورسره ناروغي بیا هم راځي
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده د هوا درجه باید په پام کې ونیسئ دا تاسې امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابره کوي
ولې نه ولې نه ځکه چې مونږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کله همداسې غټېږي بیا ورته نه بلو چې کله بیا د ګرمي زیاته شي بیا ان کولر پکې او پکې ورته لګو که نه نو هوا د چرګ دپاره ډېره مهمه ده هوا چې برابره نه وي نو چرګان صحیح نه راځي
او ناروغي یا مرضونه په ژمي ډېر وي که په اوړي او په ګرمیو کې
هر وخت کې دا داسې معلوم وخت نه لري په ژمي کې وي او په اوړي کې وي خو تکلیف په ژمي کې ډېر زیات دی د چرګانو د ساتلو او په اوړي کې بیا لږ کم دی
بله عتیق الله صاحب بازار څنګه دی یعنی څنګه چې تاسې چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅېږي او که نه اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډېر دي
غټ مشکل د افغانستان د فارمرانو ته همدغه مارکیټ دی بازار دی کله چې بازار په افغانستان کې لږ رستو کې چرګانو مارکیټ ښه شي د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هېواد نه پاکستاني چرګان راځي افغانستان د فارمرانو ته بیا نو بازار بیرته خرابیږي د دې خوارۍ باوجود هم کله چې خلک خواري وکړي زحمت کېر کړي نو مزدوري نن سبا ډېره کمه شوې ده په دې خاطر چې د ګاونډي هېوادونو نه چرګان راځي او دلته چې بازار کې چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي وادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي، د کلدار مقابل کې کم تجارانونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب تره کې تاسې ځواب وایست، دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب تره کې خیر لږ مومن صاحب تاسې ته به در وګرځوم. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب وایست د پیشکاری په ارتباط، مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه داسې چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کړي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کړي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي یا مقصد ته نه هګۍ وي، هغه کورنۍ چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته نه غوښې وي هغه فارمي یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پهنې ښه دی؟ ولې ښه دی چې یو دا دی دا په اسانۍ سره کېږي او همدارنګه کولی شي یو انسان پهنې په لنډ وخت کې،
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورني چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نورو مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان دپاره ډېر دغه دی. بل لارې دا د غوښې دپاره ساتل کېږي، یو هغه چرګان دي چې د هګیو دپاره ساتل کېږي. نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورني چرګانو غوښه به تر وي، د هغې هګۍ چې د هغې غذا برخه کې به با اهمیت کوي، داسې نه ده. چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ده ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوي دا دوم نه مخکې چې ځینې وایي چې دا د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورنۍ چرګان چې د طبیعي خوراک کوي نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي.
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو او همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي وي. دویمه دا چې دا په پوره منیجمنت سره، په پوره ادارې سره هغه چرګان تغذیه کېږي، او ځکه د په یو میاشت کې یا پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک دپاره جوړېږي. نو طبعاً چې دا دومره وخت کې د خوراک دپاره جوړېږي، د ده په غذا کې بل کوم شی نشته، همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې دغه سویابین دي، چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالېږي. چونکې چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي، طبعاً به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړېږي. نو په غذایي برخه کې اهمیت هم همدا چې دا پوره د هر څه نه برخورداره دي.
بله، تاسو دومره خبر هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دی ورور ته دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته وویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید یې نه لرو. چونکې زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نوی دیمه درجه نوی هغه دریمه درجه چرګوړي هغه پاسمانده چرګوړي چې پاکستان کې د کپنی والا خپل فارمونه ته ډکی او کم چې دغه هغه افغانستان ته راوړيږي چې دغه چرګوړي چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډیر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري شاید چې ما ته رسل په سلو کې دی کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیف وي. ضعیف په دې مانا چې دا د دو وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطابق یو خوا نه چرګوړی ضعیف شو، دویم خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړی باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنټ ونیشي، اداره ونیشي، هغه په دې مانا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بورې شربت ورته وي، دا فارمران درونه پې پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره ځینې درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړی د فشار او سټرس لاندې رانه شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعا هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو او په واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندوستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. چون کې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره کتاب نشي، طبعا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزل به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه د چرګوړو په مینجمنټ کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د چرګانو فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومند صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. مهرباني خبري وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب، من خو غرونو کې وو چې ګوډا چرګانو خبره شته، هغه د واکسین نشته د دغه کپس خور ګولۍ ورکول د غو سره بازي خشي بازي خراب شي، دغه څنګه من دې ته چی شي ورکو؟
دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولای؟
نو واکسین به خو موږ ډیر لري، واغ سپین غره کې وو چې وو اشاره نمبر وګیزه کې څو چې واکسینو ته زو فشار دلته مرداشوي، بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده، د کلي خبره ده، یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی، ډېر مشکلات سره مخ یي.
صحیح، ډېر مننه. بل اوریدون خیر لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې اس خبري وکړئ.
بله
مهرباني صاحب، تاسو لکه چې زما واس ناوړې. خیر، بل اردن کتابه نو برتور کو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
من سلامونه احتراماتونه ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه زده چې دغه زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده، او په 500 چرګانو لپاره بیا داسې وړي څونه ورته پکار ده، که غټ سی بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې څو مرابع کې دا ساتنې وړ دي سره، او کوټه څنګه لوی څنګه پراخې څنګه ورسې څنګه واغ ولري. مننه.
ډېره مننه لښې پښتنې. بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیژنې ازادي راډیو. خیر، لکه چې ټلیفون قطع شو. خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته، دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت ترکو. لمړی ډاکټر صاحب تراکه، تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب وایس، وای په غرنۍ سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرض ونیسي دوی ګولۍ ورکوي ځکه چې واکسین هلته نه رسیږي. د ګولۍ په اړه څه وایست؟ ګولۍ مؤثره دي کوم ډول او کنه؟ ډاکټر صاحب اسیب الله تر کې ټلیفون بیا قطع شوی دی. خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی، دوی به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني.
دغه ورور چې د غوږیز له رابطه کړې وه، ما مخکې وویل چې که چېرته کولی شي دغه د چرګانو د روزنې پروژه یو څوک صحیح مخکې وړی شي، هغه باید چې دغه چار څنګه وي د دپاره باید واکسین پیدا کړي او هغه تطبیق کړي. ولې دغه وایروسي امراض چې دي دغه امراض تداوی نه لري، دا وقایه لري. وقایه په دمانه دغه چرګان باید دغه مرض چې دا پرې راځي د په مقابل کې باید مقاوم وي. د ده هغه انټي باډي چې د په وجود کې لري هغه باید بادار وي، د عسکر په شکل ولاړ وي. د دغه عسکر په شکل چې ودرېږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي. واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په ده باندې راځي د دغه ناروغي نه دغه میکروب اغستل شوی دی، دا یا مړ شوی یا نیمه ژوندی دی، دا بیرته دغه چرته تطبیقیږي. کله چې دغه چرته تطبیق شو د ده په وجود کې انټي باډي دا هغه عسکر دي، د مدافعین دي، دفاع کوونکي دي، هغه ودرېږي. دغه مره چې کله پی راځي نو هغه دغه کې ده د منځه وړي. نو چون کې واکسین د لپاره ضرور دی، کله چې وایروسي امراض پی راشي بیا د تداوی صورت
نه. ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره دا ده چې بي واکسین بل چاره نشته، خامخا باید واکسین وکي. اما د دې سوال دا و چې واکسین چې نه وي بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته؟ دغه خلک چې ګولۍ ورته وایي
نو بیا دا د فارم د منیجمنت خبره ده، باید ابو هوای صحیح وساتل شي، چرګانو ته باید کوي غذا ورکول شي، همدارنګ غیر مسول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرې نه خدل شي. همدارنګ نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د ده سره یو ځای نشي. چرګان د پاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري. که چرته مرغانچه وجود نه لري نو موږ نشو کولی چې دا د مختلفو امراض څخه بچ وساتلی شو. نو چون کې دغه لارې دي باید چرګان کنټرول وي، د لپاره آب و هوا برابر وي، د لپاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي، او همدارنګ چون کې کله په ناروغي را نو کولی شي چې دا د انساني شربتون نه چې هلته دي رسیدګي ورته ولري، اوس داسې کله نشته چې هغه کې به دوای انساني نه پیدا کیږي. دوی کولی شي چې د لپاره د پرستامول نه او همدارنګ د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په دوه اوبو کې ورکول کیږي، دا مشکل نه دی.
بله ډیره مننه. اوس به راشو دی دوهم اوریدونکي پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای په کار دی، د وړو لپاره، د غټو لپاره؟ مهرباني.
د چرګانو د فارم لپاره دا خبره ده، مهمه خبره ده، چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او هغه فارم جوړ کړي، نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړي شي چې هغه د کلي ولس د بازار د ملار نه د دې نه لري وي، تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي. او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید د هر قسم افاتو نه امن کې وي. دویمه دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري، یعنی خوږې اوبه وي، داسې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشمه، دا ډېر اوږد بحث دی. نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایست، د په ډېر مشخص ډول دوی ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته په کار دی، که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه؟
نو دا سرماته دا کولی شو چې موږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو لپاره، دا ته نو لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې، فرق کوي په سخت ګرمۍ کې، په اوړي کې دا فرق کوي. نو په ژمي کې کولی شو چې ته اتو نه تر پنځلسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي، او په ژمي کې. په اوړي کې بیا دغه تعداد راکمېږي چونکې په اوړي کې هوا ډیره ګرمېږي، دلته تنفس د چرګانو عام پورته ځي، هوا ډیره ککړېږي. د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي، نو دا باید پراخه وساتل شي، نو په دغه ترتیب باندې کار مخ وړی شي. کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو دپاره، د 0 چرګانو دپاره 500 متره په لسونه تر 200 متره دغه کې دا فارم جوړ کړي.
بله، ډېره مننه عتیق الله صاحب. مخکې یادونه وشوه چې له پاکستانه واړه چرګوړي راځي او بیا تاسو روزي، ولې په خپل لاوله چرګان همدلته نه تولیدیږي؟ تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان؟ مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه؟
جناب سروان سید، دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی، به وسره هغه نشته، دلته هغه سره به ماشين نشته. افغانستان اقتصاد خو کمزور دی، دسی تجارت نشته دی چې په افغانستان کې دی تجارت تروش ورکړی دی، او د هغو ماشين ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کیږي چرګي، هغه افغانستان کې نشته دی. نو په دې خاطر موږ زو د ګاونډي هیواد نه راوړو دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن، دا ولې د چرګانو د پاګیو په چوړو باندې دی اړولو ماشينونه خو ډیر قیمت نه دی، دا خو په خو هم په افغانستان کې وو، ولې نشته؟ ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه کوي، یا خصوصا شتمنو پنګوالو؟
په مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی، بریډر فارم دغه ماډر سټاک کوي، د غوښینو چرګانو مور او پلار، دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې. متاسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دغه نقدر نشو چې دغه برخه موږ کنټرول کړو. یو خدا دی چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کټه واړه چرګان دار انتقالیږي، او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالیږي. چونکه دغه بریډر فارم چې دی دغه ډیر پر مصرف دی، پر مصرف معنی دا چې یو چرګ چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هګیو ته رسیږي، نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1,500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدا د دغه چرګانې په فرض کې یو څوک 6,000 وساتي، نو کولای شي په دغه 2,000 بلکې دا په ملیونونو افغانۍ کېږي، نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دویمه دا چې زمونږ په هیواد کې بیا دغه بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي، چونکې دغه فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل، خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسین نه چې دې ته وروارد شو، د هماغه واکسینو په ذریعه باندې دا د منځه لاړه. نو موږ په دې باندې ښه پوهېږو، چونکې زمونږ دا مسلک دی چې دا ولې لاړه، په څه خاطر لاړه، دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولې شو چې زمونږ ویکسین وکړي، زمونږ درمل وکړي، زمونږ فیډ ټول هغه مټیریل چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکولې شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو، تر څو موږ نور هیوادونو ته ضرورت نه لرو. زمونږ هغه ستونزه دغه بریډر فارم دی، وسم دی، پخوان دی، او که چېرته ونشي انده کېږي، ځکه یو چرګوړی چې د ابتدانا په امراضو باندې اخته وي، یو چرګوړی چې د کپنۍ نه نارو او هغه غیر صحت مند راوتلې وي، هغه د اول ورځ نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی، تلفات باندې شروع کی، تر اخره پورې دا مرګ کی، متابن زمون فارمر په نقصان کې وي. مخکې طریقې چې تاسو ته 200 فارمونه یا دوه کړ تقریبا زمون په نګرار کې د یو نی د برې زرو پورې فارمونه رسیدلي، د برې زرو کې ګمان نه کوم چې 200 فارمونه مصالح وجه دا د چی زمون دا اکثر فارمرانو بیچاره په دی باندې په دې کې مخکې نقص شروع کیږي، د بریډر فارم دا نقص شروع کیږي.
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن، دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی، ولی په دې برخه کې نه دی شوی. کدی واکسینو مسلې، خو واکسین د چرګانو د ناروغي لپاره هم له بهر نه واردېږي، افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي، نو ولی دا بل واکسین نه واردېږي؟
اصلا خبر ادا سید چې زمون بریډر فارمونه چې دی د زمون تجاران درونه دی، هغه یو ځل دو ځل دا امتحاني واچول، او هغه چې کوم زیات مقصودی ځان دی برخه نه ولیده، دا واکسین د نورو هیوادونو لپاره انتقالېږي، دا د ګاونډیو لپاره انتقالېږي. مسله په کې دا چې زمونږ د هوا د لارې هم دا انتقالېږي او د زمینی د لارې انتقالېږي، نو طبعا دا لږ کېږي. دویمه دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګاونډیو هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم پکې راځي را انتقالوي، چونکې زمونږ د ګاونډي هیوادونو هغه بریډ فارمونه چې لري سرمایه گزاري کړې دي او دا وی ښه مارکیټ افغانستان دی. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پرډکشن او د چرګوړو هغه تولید شروع شي، نو هغه خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه بنوي. دا موږ هغه وخت کولې شو دا ډېر او فراخ موضوع ده.
بله، ډېر مننه، ډېر مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوینه وارد کی. بله، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همدارس شاغلی عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري. له تاسو ټولو مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
شبي گولا دل وڑی پرندے وی پیار